The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2014 مې د میاشتې 13 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پینې مې واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته ځا شپږ ومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ روغې جوړې ته د لارې هوارولو پر سر د امریکا چین او افغانستان او پاکستان چارواکي نن په 15 وار بیا اسلام آباد کې غونډه کوي دا په داسې حال چې پرون پاکستان ویلي دوی د افغانستان جګړې په ختمولو او امن راوستلو کې مخلص دي
د طالبانو لخوا د افغان دولت سره د امن خبرو څخه د انکار وروسته دا د سلور اړخي ځډلې لومبه غونډه ده
د پاکستان خارجه سکتر ویلي د امریکا استازي ته پیغام ورکړی چې پاکستان هم د جوهري موادو تجارت کوونکو هیوادونو په سب کې د ودرېدو صلاحیت لري او د عراق پایتخت بغداد کې پر لپسې د بمی چاودنو په لړۍ کې لږ تر لږه دوه کم او یا کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته او دغه تفصیل وروسته به یو شمېر راپورونه او مرکې هم تاسو ته وړاندې کوو د پاکستان خارجه سکتر ویلي چې د بخښنه پاکستان ویلی چې دوی د افغانستان جګړې په ختمولو امن راوستو کې مخلص دي ځکه چې د دغې سره خپل پاکستان کې امن راتلی شي او د پاکستان نه په لکونو افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستنېدای شي دا خبرې د پاکستان د امنیتي چارو مشاور ناصر جنجوه کړې دي دا په داسې حال چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان امریکا او چین اعلی چارواکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې ته د لار هوارولو لپاره خبرو ته کښېني دا به د دې ډلې څګني کال کې 15 غونډه وي دې غونډه کې څلور واړه خواوې د خبرو په طریقې کار سلا شوي وو خو افغان طالبان حکومت سره خبرو ته نه دي آماده شوي په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې د طالبانو لخوا د اضافي وروستو د افغان حکومت او د پاکستان ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي د افغانستان صدر تیره هفته ویلي وو چې غوښتنه یې کړې وه د پاکستان څخه چې خپله ژمنه دې سرته ورسوي د پاکستان خارجه سکتر ویلي چې د امریکا استازي ته پیغام ورکړی چې پاکستان هم د جوهري موادو تجارت کوونکو هیوادونو په سب کې د ودرېدو صلاحیت لري د دې نه داسې اشارې مخې ته راځي چې ګنې پاکستان به هم راتلونکي میاشت د هند تر څنګ د جوهري موادو د خرڅولو اجازتنامې ته خواست وړاندې کوي د جوهري موادو خرڅونکو هیوادونو یا ان اس جي کې به د دواړو ملکونو ترمنځ روانه دغه شخړه نوره هم پیچلې شي تیر کال د 48 هیوادونو دغه ډلې د هند لپاره غږ کړی وو چې له ځانه سره یې ډله کې شامل کړي د پاکستان لخوا د تازه بیان تیره ورځ د امریکا د خارجه وزارت مرستیالې روز ګوټنبرګ او د پاکستان خارجه سکتر اعزاز چودري ترمنځ د خبرو اترو وروسته مخې ته راغلی دی د عراق پایتخت بغداد کې پرله پسې د ممی چاودنو په لړۍ کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي او تر سلو څخه زیات نور ژوبل دي تر ټولو خونړۍ ممی چاودنه د بغداد په الشاب ضلعه کې په یو بازار کې رامنځته شوې ده چېرته چې ځانمرګي برید کوونکي په سود سودا کې مصروف خلک په نښه کړي دي داعش ډلې د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی دې پیښه کې 24 کسان وژل شوي او 70 نور ژوبل دي بله پیښه د بغداد په سویلي برخه کې د رشید نومې سیمه کې رامنځته شوې ده چې پکې شپږ کسان مړه شوي او 22 نور ژوبل دي بلخوا د بغداد په صدر سیمه کې هم ځانمرګي برید کوونکي په بمی چاودنه کې 19 کسان وژلي او 22 نور ژوبل دي د امریکا سینټ هغه قرارداد منظور کړی چې پکې د کال 2001 ستمبر 11 پیښې ښکار شوي خلک د سعودي عرب پر ضد د تاوان خواست په عدالت کې جمع کولی شي دغه پیښه کې 3000 کسان وژلی شوي وو سعودي عرب په دغه ترهګر حمله کې د لاس لرلو نه انکار کړی په دغه ترهګر پیښه کې د لاس لرونکو په حق له معلوم شوې وه چې د سعودي عرب قامیت لرونکي وو دا مسوده به اوس هاوس آف ریپرزینټیټیو ته وړاندې کیږي او بیا به یې صدر باراک اوباما لاسلیک کوي چې به پوره قانون جوړیږي سعودي عرب ویلي که چیرې دغه قانون منظور کړی شو نو دوی به د امریکا نه خپله تمامه سرمایه کاري ختمه کړي کوم چې دې وخت په بلیونونو کې ده د امریکا خارجه وزیر جان کیری هغه خبرې رد کړي چې ګینې امریکا د شام د حکومت پر ضد د هلو ځلو نه د روس په وجه وروستو شوې ده چېرته چې روس د یاغیانو نظمکې بیرته د قبضه کولو لپاره عملیات کوي د شام مرسته کوونکو هیوادونو نړیوال غونډه وینا کې هغلی کیری ویل چې امریکا همیش لکلکه ولاړه ده او وی ویل چې اسد او د هغه ملګری به هیڅکله هم جګړه ونه ګټي کچرې دوی په سیاسي توګه باندې د خبرو نه وروستو کیږي. لیبیا کوم چې د یورپ نه د سمندر د لارې ډیره لرې نه ده پرته د غلطه د داعش مخ په زیاتیدونکي اثر کمولو لپاره نړۍ په هلو ځلو کې مصروفه ده، خو د غربي هیوادونو لخوا د ملګري ملتونو په مشرۍ کې جوړ د لیبیا ائتلافي حکومت ته د وسلې ورکولو او دوی ته د خودساخته دولت اسلامي او نور تندرو ډلو پر ضد د جنگ جوګه کولو لپاره هسې بویا چې کامیابی شي، ځکه چې د هیواد په ختیځ کې اوس هم یو دویم حکومت وجود لري او د دوی وسلوال دغلته ښه محفوظه دي. د یمن حکومتي غړي د ملګرو ملتونو په مرسته سولې لپاره د شروع کړی شوي خبرو نه واک اوټ کړی دی او وایي چې هوتسي اغیان د دې سولې خبرو پورې خندا کوي. د یمن خارجه وزیر عبدالملک المخالفی په کویټه بخنه غواړم په کویت کې دغه خبرې د وخت زیان بللې دي. د ویلې دي چې هوتسي وسلوال د واک د تقسیم خبره کوي په داسې حال چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا قرارداد وایي په دې باندې بحث پکار دی. د په هوتسي وسلوالو د ډزبندۍ د لوزنامې د ماتولو هم تور پورې که
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدمات اوردونکو د لیبر ریډیو سره نه خبرونه ته نه غوښته واشنگتن ډی سی نه غوګیه د درې ساته خبرونه په لومړی برخه چې کوم خبري خبرونه ده په دغه کې د خبرونو ورستو لومړی زو د پاکستان سرخار اسلام آباد ته چرته چې با د افغانستان پاکستان او د امریکا سره د چین چارواکي چې کوم سلور پریز غونډه ده په هغه کې ناشته کوي. دا د دغه غونډې یاد دغه ډلې پس غنی کال کې پنځمه غونډه ده او په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د لارې په هوارولو باندې دغه خبرې ترې کیږي. زمونږ د ډیور اډیو خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه نیغ په نیغ موږ سره ملګری دی، تفصیل دغې نه اخلو. ارشد حسین په خیر راغلی. دا راته لومړی وایي چې د دغه غونډې برخه اخستو دپاره استازی اسلام آباد ته رسیدلی او دغلته کې تیاری کم ځای ته رسیدلی دي؟
جی څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا په دې روان کال کې پنځم غونډه ده او د دې پنځم کم پړاو چې دی نن په اسلام آباد کې کیږي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان د افغانستان پلاوی کې کم دی نو هغه د پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر حضرت عمر زاحوال په مشرۍ کې پاکستان ته را رسېدلی دی او په دې لړ کې د نورو کومو ملکونو چې استازي دي هغه به هم په اسلام آباد کې موجود دي لکه امریکا او چین هغوی به په دې کې ګډون کوي. نو په دې کې د ګډون لپاره چې کوم د افغانستان پلاوی د حضرت عمر زاحوال په مشرۍ کې ګډون کوي نو هغوی بیګانا وخته د ډیو ریډیو ته د دې پخلی کړی دی چې او په دې کې به د افغانستان پلاوی ګډون کوي او د دې راتلونکي د دې پنځم غونډې مقصد دا دی چې په افغانستان کې چې کوم د افغان طالبانو او د دولت ترمنځ د خبرو اترو لپاره کوم حلې ځلې شوي دي دا وی په لاره کې پروتو خندانو باندې بغور کیږي او د مستقبل تګلار به هم تا کی. دا ډیر مهم غونډه ده چې زموږ غونډه کې نن کیږي په اسلام آباد کې. ولې چې که تاسو وګورئ د دینه مخ کې چې کوم سلورم غونډه شوې و کابل کې د جنوري په میاشت کې نو د فروری په میاشت کې نو په هغه کې د خبرو اترو لپاره یا د طالبانو سره د خبرو شروع کولو لپاره یو روډ میپ یا یو تګلاره یا لار نقشه هم ټاکل شوې وه او په دغه لار نقشه کې دا ویل شوي چې که افغان طالبان خبرو اترو ته کښېنناستل نو بیا باید چې دا کوم څلور اړخیزه کوم رابطه ډله ده نو په دې کې شامل ملکونه به د طالبانو پر ضد چې دی نو بیا کاروائی کوي. نو په دغه تناظر کې دا کومه نننۍ غونډه چې دا ډېره مهمه بلل کېږي، او د افغانستان چې کوم سفارت دی په پاکستان اسلام آباد کې، نو هغه کې ځینې سرچینو ډیور ریډیو ته دا هم ویلي دي چې د افغانستان کوم پلان دی، نو هغه به په دې نننۍ غونډه کې په دې خبره ټینګار کوي چې د طالبانو سره د خبرو په ځای چې اوس په کار دي چې دا ډله دا رابطه ډله د هغوی طالبان هغه عناصر وګڼي یا وګرځوي چې کوم ایرکنسیویبل دي، یا مطلب دا دی چې کوم د امن خبرو ته د ناستې یا د پخلا کېدو نه تغاله نه دي، نو هغه دې وګرځوي او د هغوی پر ضد بیا دا فشار واچوي چې د هغوی پر ضد دا ملکونه کاروایي وکړي. نو دا په دغې حوالې سره هم مهمه ګڼل کېږي دا غونډه، او د کوم چې اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د هغې سرچینو ډیور ریډیو ته ویلي دي په دې نننۍ پنځمه غونډه کې پړاو کې دغه ډلې په دې معامله باندې خبرې ونه شوې، نو امکان څرګندېږي چې افغانستان د دې نه بایکاټ وکړي.
ډېره مننه، ډېره مننه ارشد حسین ستاسو دغه تفصیل وړاندې کولو. ګرانو خدای منوردونکو، هم په دې خبرو اترو باندې زمونږ همکار نوشر روان کلندر یو څلنیز راپور وړاندې تیار کړی دی، او راځي چې دغه راپور ته وښو.
د فروری په درویشتمه نیټه کابل کې د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان په سلورمه غونډه کې فیصله شوې و چې پاکستان به افغان طالبان خبرو ته راولي، او د دې لپاره به د مارچ په اولنې اونۍ کې یو غونډه را جوړوي چې پکې به افغان چارواکي او د طالبانو استازي نیغ په نیغه لیدل کاته کوي. خو ولې دغه غونډه تر اوسه نه ده شوې؟ کابل کې د اپریل په 13مه نیټه د افغانستان استخباراتي شبکې په دفتر برید وروسته افغان ولس مشر اشرف غنی ویلی پاکستان د طالبانو سره خبرو کې صادقانه مرسته نه کوي، ځکه افغانستان غړي د جوړجاړي لپاره د سلور ملکونو د غونډو سفید نشته. افغان ولس مشر ویلی که پاکستان طالبان خبرو ته نه راولي نو دا د هغه ژمنو په خلاف ځي کوم چې پاکستان د فروری په غونډه کې کابل کې کړی وي. کله چې مو په دې اړه نیویارک کې د ډیو ریډیو سیډنکار او خبریال پیر زبیر شان وپوښتل آیا پاکستان ولې طالبان خبرو ته نه راولي، نو د خپل نظر صدا سي سرګند کړو.
پاکستان زنو کسانو باندې افسر شته چې هغه راوستل شي، خو دا نه داسې دي چې هغه پاکستان خبرم نه مني، او پاکستان چې اوس پورې څنګه کړل د امن باره کې اوس ته ولې کوي دا یو غټ ثبت شوی دی چې پاکستان به دې خبرو ته یا خلق به خبرو ته راځي کې. اصلي چې کوم افغانستان کې مسله ده هغه د افغانستان کې د انډیا او د پاکستان چې کوم دا جنگ دی مخکې په کشمیر کې او نور ځینو کې اوس افغانستان ته راوسی دا اوس نه دا لس دولس کاله نه دا جنگ هلته روان دی. نو اوس هم چې کله پورې د افغانستان پاکستان او د پاکستان او د هند دا مسله نوی حل شوی ایمان دې خیال چې دنه خبره راوځي که چین هم په کینو چین هم دا سیاست نشته نه په افغانستان سره نه په پاکستان سره
د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د امریکا اشنا ریډیو ته ویلي دي د اسلام آباد غونډه یوازې د سولې خبرو لپاره نه را جوړیږي، بلکې دې کې به په نورو مسلو باندې هم بحث کیږي. افغانستان کې ځینې سیړنکاران په دې نظر دي چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي ګوند سره روانې خبرې کامیاب شوې نو دا به په طالبانو فشار را جوړ کړي چې خبرو ته کې نه وي. خو چې کله مو په دې اړه پوښتنه پیر زبیر شاه ته ور وړاندې کړه نو دوی په دې اړه باندې خپل نظر صدا څرګند کړو.
کوم ځای حکمتیار ولا کیسې نه یو شی کې دی چې هغه بدای چې لکه یو لایعمل یو فریم ورک په جوړ شي او هغه چې کوم دوی سره کوم ماډل اختیار کړی دی دوی خبرو ترلو اکی لکه بنیادی کیسې دی چې دوی به آئین منی دوی به افغانستان قانون منی دوی به حمله باندې کې نو دا سيزونه لکه مخکې چې نور ګروپونو سره خبرې کیږي نو دا یو ماډل و دی مخکې استعمالوي. دین علاوه اوس افغانستان کې ګلبدین دومره مهم نه دی، اصلي چې کوم دی هلته ډېر ګروپونه دي اوس ایون چې کوم اختر منصور هم راولې
د امریکا لخوا په پاکستان د اپشپارس جازونو لپاره د اویا ملیون ډالرو مرستې بندولو سره ځینې څېړنکاران وایي په پاکستان دا فشار زیات شوی دی چې افغان طالبان خبرو ته راولي او د کابل اندېښنو ته مناسب ځواب وایي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
ګرانو قدرمن اردوونکو، اوس هم ستاسې پام راګرځو د یو بل راپور په لوته. د امریکا سینټ یو قرارداد منظور کړی دی او دغه قرارداد به هاوس آف ریپرزینټیټیو او بیا به ځي د صدر دفتر ته. که چیرې دغه قرارداد منظوریږي نو په امریکا کې د ستمبر 11 پیښې کال 2001 کې چې کوم وجل شوي خلک دي د هغې خپل خپلوان د سعودي عرب حکومت پر ضد مقدمه درج کولی شي او د هغې نه د خپل تاوان اخیستو دپاره عدالت ته تللی شي. بلخوا سعودي عربستان ویلی دی که چیرې د امریکا لخوا دغه قانون منظوریږي نو دوی به په امریکا کې خپله سرمایه‌کاري تمامه ختموي، کوم چې په سوونو بیلیون ډالر دی. د دغې ترڅنګ په عراق کې نن چې کوم د تشدد پیښې شوي دي، یعنې تیره ورځ په دغه پیښو کې لږ تر لږه اویا کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي. تفصیل په تاسو ته زموږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
نه په ورځ د عراق سرخار بغداد کې یو شمېر بمی چاودنو له امله لږ تر لږه 8 تنان وژل شوي او سلو نه زیات ژوبل دي. تر ټولو خونړۍ حمله د شیعه عقیدې مسلمانانو اکثریتي آبادی سیمې الشاب کې ترسره شوي، چرته د چارواکو وینا ده یو ځانمرګي د ګڼې ګوڼې یو بازار کې ځان الوزولې. د داعش تندره وړلې د دغه حملې ذمواري قبول کړي چې په کې 34 تنان وژل شوي او اویا پورې ژوبل شوي دي. بله چاودنه موټر بمی چاودنه وه او د خار سویلی برخه کې رامنځته شوي چې له امله یې لږ تر لږه 6 تنان وژل شوي او 22 ژوبل دي. د بغداد شیعه عقیدې مسلمانانو اکثریتي سیمې صدر کې یو ځانمرګي موټر بمی حمله کې 19 تنان وژل شوي او 22 ژوبل دي. اسوسییټډ نومې خبري اداره وایي سلورمه حمله حبیبیا نومې سیمه کې شوي چې په کې 9 تنان مړه دي. د دغه حملو ذمواري چا نه ده قبول کړي. بل لوري ته د امریکا سینټ نه پورز یو بل منظور کړی چې له مخه به د سپتمبر 11 تر هغه حملو متاثره خلک کولی شي چې خپل نقصان لپاره د سعودي عرب حکومت پر ضد مقدمه وکړي. ریاض دغه حملو کې د کوم قسمه لاس لرلو نه انکار کړی. دغه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو غټه تر هغه حمله وه او 19 حمله کوونکو کې 15 د سعودي عرب وګړي وو. دغه تنانو سلور جازونه تختولي وو او نیویورک واشنگتن باندې حمله کړي وه. دغه قانون لمخې به اوس د دغه حمله متاثره خلک سعودي عرب حکومت باندې مقدمه کولو حق ترلاسه کړي. جواب کې سعودي عرب حکومت دړکه ورکړي کچرې دغه قانون حتمی شو نو امریکا اقتصاد نه به خپل په بلیون ډالر اوباسي. دغه بل قانون جوړېدو لپاره باید د نمائندګانو ایوان او بیا وروستو صدر باراک اوباما د لاسلیک نه تیر شي. صدر اوباما خبرداري ورکړي چې دغه بل به ویټو کوي کچرې د نمائندګانو ایوان پاس کړو. د سینټ نه پاس کېدو وروستو د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي دغه قانون منظوریدو په صورت کې مخې ته راتلونکي چیلنجونو په رڼا کې ګرانه ده چې صدر اوباما دا لاسلیک کړي. دغه بل په داسې حال پاس شوی چې صدر باراک اوباما په دې هم غور کوي چې د 9/11 حملو په اړه جوړ کمیشن راپور هغه 28 پاڼې هم ښکاره کړي کوم کې په ممکنه توګه دغه حملو کې د سعودي عرب لاسوهنه په ګوته شوي.
د پښتنو په کور کلي خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماښام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
ګرانو خدمات اوردونکو، اوس هم یو بل راپور تاسو ته وړاندې کوو. د امریکا د دفاع چارو وزیر ایش کارټر د امریکا په پارلیماني غړو باندې نیوکې کړي دي چې دې د امریکا پوځ ته په بجټ کې د کمی په حق له خبرې اترې نه کوي، ولې چې دغه امریکا ته د راپیخ چیلنجونو لپاره پوځ یو کلکه او مضبوطه اداره ده او دغه مضبوطول پکار دي، او د دې خبرو سره هغې ته یا د هغې دپاره د بجټ پیسې کمول ښه خبره نه ده. په دې باندې د وایس آف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلی دی که د کانګرس غړو د دفاع په بجټ باندې کټ ولګوي نو دا به د دوی فوزي صلاحیت ته خطره را جوړه کړي. نوموړي کارټر دا خبرې واشنگټن ته نږدې یوه سیمه کې د سمندري ځواکونه یوه دستوریه ته کړې. د دفاع وزیر ایش کارټر دا اندېښنې د هغه وروسته څرګنده کړې چې کله د پارلیمان د دفاع چارو کمیټې د امریکا زه د باندې د جنګي عملیاتو لپاره د تجویز سوی د دفاع فنډ څخه 48 ارب ډالرو د کمولو پریکړه کړې وه. د یادونې وړ ده چې د روان مالي کال 2018 او 2019 لپاره د امریکا صدر براک اوباما په مجموعي توګه د 502.2 ارب ډالرو دفاعي بجټ تجویز کړی و. صدر اوباما د امریکې زده بندې د فوجي عملیاتو لپاره د نورو 50.8 ارب ډالرو بجټ تجویز کولو خواست هم کړی و. په کمه پیسو سي به په افغانستان، عراق او شام کې د ترهګرۍ په خلاف جګړې لپاره وسیلې کارول کیږي، خو د کانګرس کمیټې وای دوی د امریکا زه د بندې د امریکایانو د ټیکس پیسې په دومره شمیره کې خرچ کولو ته نه دي تیار. په وروستیو کې د کانګرس لخوا و پاکستان ته د F-14 الوتکو لپاره 70 میلیونه ډالر ورکولو څخه هم انکار کړی او وایي چې کوم هیوادونه د ترهګرۍ ختمولو لپاره مرسته نه کوي هغوی ته امداد نسي ورکوي. دا وخت په افغانستان، عراق او شام کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره امریکایي ځواکونه جنګیږي. دا وخت ډله د امریکا لپاره هم یو غټ چیلنج جوړ شوی دی.
خپل منوردونکو اوس هم ستاسو پام را ګرځو د یو بل راپور په لوتا. دغه راپور د لیبیا په حق لبان دی او په لیبیا کې چې کوم هلې ځلې روانې دي د امن راوستو دپاره، نو هغه داسې دي چې اروپایي ملکونه لګیا دي د لیبیا چې کوم واکمن دي هغې ته د وسلې او مختلفو لارو مرستې ورکوي چې د وسلوالو پر ضد د دوی مټې مضبوطې شي، خو بیا هم د ملک په ځینې برخو کې وسلوال په ځینې علاقو یا په سیمو مضبوط ولاړ دي، دغه علاقې دي قبضه کړې دي او ستونزه لا نوره هم کړکې چنه ده. په دې باندې زموږ همکار محمد علمگیر نور تفصیل تاسو ته واسه په امریکا راپور کې وړاندې کوي.
لیبیا کوم چې د یورپ نه د سمندر د لارې ډیره لري نه د پرته، دغلته د داعش مخ په زیاتېدونکي اثر کمولو لپاره نړۍ په هلو ځلو مصروفه ده، خو د غربي هیوادونو لخوا د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې جوړ د لیبیا ائتلافي حکومت ته د وسلې ورکولو او دوی د خود ساخته دولت اسلامي او نور تندرو ډلو پر ضد د جنگ جوګه کولو لپاره هڅې بویا چې کامیابی شي، ځکه چې د هیواد په ختیځ کې اوس هم دویم حکومت وجود لري او د دوی وسلوال دغلته ښه مضبوط ښکاري. کوسو هم غربي طاقتونو ویانا کې په لیبیا خبرې اترې کړي، خو د لیبیا ټولې وسلوالې ډلې د ائتلافي حکومت په شا ولاړې نه ښکاري. دوی کې ځینې د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ ائتلافي حکومت سره ولاړې دي او نورې په تبروک کې ناستې دي چې ځینې پکې د هیڅ چا هم ملګرتیا نه لري. دا ټولې ډلې د غربي نړۍ په مرسته واک کې راغلي وزیر اعظم فیاض السراج په مشرۍ کې یو بل سره ډېر اختلافات لري. د نړۍ د 40 هیوادونو سفارتکارو غونډه چې مشري د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د دوه اطالوي سیال پاولو جنټیلونی کوله، د یوې لیبیایي ډلې سوچ بدلولو کې هم بریالی نه ښکاري. په لیبیا کې د جنرال خلیفه حتار چا سره چې د مصر مرستې یادیږي او د هیواد په ختیځ برخو کې زور لري او د نېشنل سالویشن ګورنمنټ په نوم حکومت چلوي، پلویان د ویانا غونډې او دین ترلاسه ګټو پورې خنداګانې کوي. دغه رنګ په بنغازی کې میشت الهورا ټی وی هم د ټویټر د لارې د لیبیا لپاره د غربي نړۍ هلې ځلې او په لیبیا کال 2011 کې لګېدلې د وسلې د خرسون بندیز باندې سختې نیوکې کړي. الهورا ټی وی د ملګري ملتونو په ډاډ جوړ لیبیایي حکومت له وسله ورکولو ګام د لیبیا په خود مختار چارو کې د خارجي قوتونو لاسوهنه بولي. په الهورا ټی وی هم دا نیوکې کیږي چې دوی په جنرال حفتار نیوکې نه کوي، چا چې د مصر او عرب اماراتو په مرسته د لیبیا کامی فوز په نوم وسلوال راغونډ کړي او په صفونو کې زیاتره عام ملیشا یا د پخواني صدر قذافي د وخت فوزیان دي. په لیبیا پوهه لرونکي کارپوهان وایي د ویانا غونډې نه دا تاثر د لیبیا ټول وسلوالو ډلو ته ضرور میلو شوې چې دوی د زر تر زر سر ته ونیسي، کومه کې چې تندرا وسلوال راغونډ شوي او د تیر یو کال نه دوی سره دغه سیمه په قبضه کې ده. د ویانا غونډې یو ورځ وړاندې د لیبیا د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ حکومت وسلوال او د جنرال هفتار په مشرۍ کې وسلوالو یو بل سره مصر ته سیمه کې نښته هم کړې. مصر ته د سرتې نه لږه لرې پرته سیمه ده. سیډنکاران وایي د جنرال هفتار وسلوال د لیبیا حکومت لا د غربي نړۍ لخوا د وسلې ترسیل نه وړاندې سرتې نیول غواړي. جیسن پیک په لیبیا کارپوه دی. دی وایي په لیبیا د وسلو د خرسون بندیز اوچتول او کامی معاهدې لاندې جوړ حکومت له وسله ورکول به ټولې وسلوالې ډلې یو بلکې په جنگ کې نه چې دوی به ویریږي. دی وایي د غربي نړۍ دا پالیسي د عام لیبیا جذباتو سره سمون نه خوري او نه دا د عادي ولس خوښه ده. ښاغلی پیک ګڼي عادي ولس د جنرال هفتار په شاپه دی ولاړ دي چې دغه عسکر بنغازي دیرنا او اجدابیا کې د خود ساخته دولت اسلامي او نور تندرو ډلو پر ضد په وروستیو کې ډېرې ګټې ترلاسه کړې. غربي نړۍ ګڼي د لیبیا مستحکم کېدو سره د داعش مخه نیول کېدل اسانېدی شي او یورپ ته را روان کډوالو مخه نیول به هم اسان شي. د ملګرو ملتونو په درېمګړتوب د کامی معاهدې لاندې د لیبیا حکومت قیام نه د غربي نړۍ مقصد په لیبیا کې ثبات راوستل دي. دوی ګڼي د تیر 15 کالو نه په حالت جنگ کې پاتې کېدو، د نړیوال امداد نشوالي او د داعش لخوا جوړ خطر د لاسه با لیبیایي خلک د مخلوط حکومت د بیرغ لاندې راغونډ شي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي د لیبیا حکومت دوی نه وسله او خپل عسکرو له تربیت غوښتي او د ثبات یقیني کولو لپاره دا ګامونه پورته کول ډېر ضروري دي. دی زیاتوي باید چې د سراج حکومت مرستې وکړي، کوم چې د لیبیا واحد منل شوی حکومت دی او دوی له اوس خپل کار شروع کول پکار دي. خو بیا ګرد لیبیا کې دې ګام ته خلک په دې سترګه نه ګوري. د ملګرو ملتونو په درېمګړتوب د کمی معاهدې لاندې جوړ حکومت له د دوو فریقینو په منځ کې د طاقت ویش کول هم دي. دغه دوه فریقینو کې یو نیشنل سالویشن ګورنمنټ او بل ایوان نمائندگان دي. اوس د کامی معاهدې لاندې جوړ حکومت هم د ستونزو د لاسه ګیر دی چې د لیبیا پایتخت کې خپل خپې مضبوطی کی یا د هیواد هر ګوټ کې خپل واک پر ځای کی. دوی اوس هم د لیبیا په ځینې ملیشو د طاقت لپاره ملا تړي. په دغه ملیشو هم د چا اعتبار نشته او خلک ګڼي چې دوی هم د حکومت مرستې په دې کوي چې راتلونکي حالات کتل غواړي. ایوان نمائندگان هم د ملګرو ملتونو د غوښتنې تر مخه د کامی معاهدې لاندې جوړ حکومت لا نه دی منلی او د دوی لخوا ټاکل شوی صدر اګیلا صالح پرون خبرداري هم ورکړې چې تر څو د ښاغلي سراج لخوا ټاکل شوی وزیران په تبروک کې غونډه کې برخه وانخلي تر هغې به دوی د سراج لخوا یو قانون هم نه مني. سیډنکاران ګڼي اوس هم د کامی معاهدې لاندې جوړ حکومت په قانوني جواز پوښتنې راپورته کیږي، ځکه چې دې نه ډېر خلک بهر ساتلي شوي چې یو خوا پکې قبایل او بل اړخ ته پخواني امیر معمر قذافي د فوز افسران شامل دي چې دې کې نه دي شامل کړی شوی. او دوی خبرداري ورکوي چې د ترابلس دې نوي حکومت له وسله ورکول به د غربي نړۍ د جنگ کې د چا طرفداري کول په توګه باندې خلک اخلي او دې نه خانه جنگي صورت هم پیدا کېدی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د سویلي سودان خلک دا وخت په سخت مشکل کې پراته دي. د قطبی او د سویلي سودان ترمنځ د روان جنگ د شلو کالو نه زیاته موده وشوه. دې پسې د دوو کالو نه د زیاتې مودې راهیسې فرقه ییز جنگ دغه نازکه سیمه نوره زیاته کمزورې کړې ده. د امن د نش له سببه زمیندار خپلې ځمکې نشي کرلې، څاروي تباه شوي دي او د خوراک د پیداوار حالات ډېر خراب دي. نن په سویلی سودان کې د دنیا د هر ملک نه زیاته ګرانی ده. د جمهوریت او د انساني خواخوږی د امداد دپاره د یو ایس ایډ نائب منتظم باب لیویټ ویلی دی چې د سویلی سودان معیشت مخپلان دی روان دی. د خلکو یو وخت روټۍ نصیب نه ده او د بشري حقونو وهنې پکې جاری دي. دا وخت د سویلي سودان 25 لکو خلکو خپل کورونه خوشی کړی دي او د رزق په لټون کې او جنگ نه د خپل سر په ټولو په چکر کې سرګردانه دي. سخت کال به د ملک نیمه اباده یعنی شپېتو لکو خلکو ته د انساني خواخوږی د امداد رسولو اجت وي. امریکا سویلي سودان ته د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی. د امریکي حکومت نړیوالی ترقی لپاره د امریکې د بین الاقوامي ادارې او د خپلو مختلفو ملګرو په امداد تر اوسه پورې